سلام د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، له دې شبې د ازادۍ رادیو خبرونې په 12:00 منځنیو څپو پیلېږي چې د سهار تر 6 بجو دوام کوي. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. افغاني سری میاشتې ټولنې په کابل کې د هغو 15 ماشومانو وړیا درملنه پیل کړې ده چې د سوري زړه ناروغي لري. باختر اژانس چې طالبان اداره کوي نن د سری میاشتې په حواله خبر ورکړ چې د دې ماشومانو درملنه د کابل په روغتونونو کې کیږي. د تیرې غوایي میاشتې په 9 د سری میاشتې ټولنې له قطر سره په دې تړاو د مرستې د یوې موافقې پر مهال ویلي وو چې په تیرو 2 کې په دې ناروغۍ د اخته څه باندې 3,000 ماشومانو درملنه کړې. له قطر سره د موافقې په اساس دا هیواد د سوري زړه په ناروغۍ د اخته 109 ماشومانو د درملنې ژمنه کړې. د سرې میاشتې ټولنه وایي لا هم د زړه په ناروغیو اخته زرګونه افغان ماشومان د درملنې په تمه دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټ د رئیس عبدالکریم حسیب د توقیف راپورونه رد کړي دي. له تیرو 4 راهیسې د هیواد یو شمیر کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې ښاغلی حسیب په کندهار کې زندانی شوی، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د پاسپورت رئیس او د کورنیو او دفاع وزارتونو یو شمیر نور چارواکي کندهار ته غوښتل شوي څو د ننګرهار په باریکاب سیمه کې د ځمکې پر سر د وروستیو لاریونونو په اړه وضاحت ورکړي. په بیان کې راغلی دی چې د پاسپورټونو د ویش چارې په عادي ډول روانې دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پاسپورټ ویش په یوې لانجمنې او اوږدې پروسې بدل شوی او وخت نا وخت خلک له دې ستونزو شکایتونه کوي. د خیبر پښتونخوا ایالت په تیرا سیمه کې 15 امنیتي سرتیري د وسلوالو په برید کې وژل شوي دي. ځایي امنیتي چارواکو په یو بیان کې ویلي چې برید نن سهار په ادم خیلو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته وشو. په بیان کې راغلي چې تر برید وروسته د ځوابي ډزو په تبادله کې هم شپږ امنیتي سرتیري ټپیان شوي دي. په بیان کې د پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. اروپایي ټولنې هڅې پیل کړې چې د غزې په رفح ښار کې د سرحدي مرستې ماموریت بیرته فعال کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر میاشتنۍ غونډې مخکې نن په بروکسل کې خبریالانو ته دا وینا وکړه. د مصر او رفح ترمنځ پوله کې د اروپایي ټولنې د سرحدي مرستو ماموریت له 2001 کال راهیسې په ټپه ولاړ دی. په رفح کې د اروپایي ټولنې د سرحدي مرستې ماموریت په 2015 کال کې په کار پایل وکړ، خو کله چې په 2001 کال کې حماس چې اروپایي ټولنه او امریکا یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني غزه ونیوله، دا ماموریت وځنډید. او په پاپوا نیوګینی کې د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې د راپورونو له مخې د ترخاورو شویو کسانو شمیر له 2000 اوښتی دی. د دې هیواد حکومت نن د ژغورنې لپاره له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړه. د پاپوا نیوګینی د انګا ولایت په یو غرنۍ او لرې پرته سیمه کې د جمعې په سهار په داسې حال کې چې خلک لاویده و ځمکه وښویېده او یو کلی تقریبا ټول تر خاورو لاندې کړ. پیښو ته د رسېدنې یو ځایي مرکز ویلي چې وضعیت لا هم بې ثباته دی او ځمکه د ښویېدو په حال کې ده چې دې چارې د ژغورنې هڅې ګرانې کړي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن دوشنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د غبرګول یا جوزا 8 ده چې د 2023 میلادي کال د می د میاشتې له 8 نیټې سره برابره ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبریږي. و باورې چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي وروستیو سیلابونو ډیری هغه کورنۍ هم له منځه وړي دي چې اوس له پاکستانه هیواد ته راستنې شوي. آیا له دې کورنیو سره ځکه لږې مرستې شوي چې د نړیوالو د مرستو موضوع سیاسي شوي؟
دا خبره کېدای شي واقعیت ولري چې نړیوال علاقمندي په دې ارتباط ډیر کم شوی دی، په دې چې هر موضوع د امتحاد هم چې دی اوس سیاسي بڼه غوره کوي.
یونیسف وایي وروستیو سیلونو د افغانستان د اوبو رسولو ډیره برخه سیستمونه ویجاړ کړي دي.
ورمن تقریبا 1340 کور او بو چې د ستډیر زیات مشکلات دی. موسم د ګرمۍ د ماشومان او د ځوانانو لپاره زین او براوړي او ډیر تکلیف سره د اوبو مخام خيو.
په یو بل راپور کې باوري چې په کندهار کې خلک د مخابراتي خدماتو له کیفیت او بایو څخه شکایت لري.
دا خو مرکز دی، په مرکز کې اتا کار نه کوي. کله چې ولسوالۍ ته ولاړ شو، په ولسوالۍ کې دغه لا کار نه کوي. د شپې هم ستونزې ورسره وي، د ورځې هم ستونزې.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د غزې په جګړه کې باید د جرمونو د نړیوالې محکمې د حکم درناوی وشي. نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شاهب پشهی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په افغانستان کې وروستۍ سیلابونو ډېرې کورنۍ له منځه وړي چې له پاکستانه راستنې شوې وي. په افغانستان کې د دې پروګرام مشرې دا څرګندونې په هغه ویډیو کې کړي چې تازه د دې سازمان پر اکس پاڼه خپره شوې ده. یو شمېر سیلاب ځپلې کورنۍ وایي چې د ښه ژوند په هیله له پاکستانه هیواد ته راستنه شول، خو دلته سیلونو وځپل. فیروزه عزیزی په دې اړه نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې وروستیو سیلابونو ډیری کورنۍ له منځه وړي دي. په افغانستان کې د دبليو اف پی مشر هسی ویلي د دوشنبه په ورځ د مې په 20مه نیټه د دغه پروګرام پر اکس پاڼه خبره شوې ویډیو کې زیاته کړي چې په دې کورنیو کې ډیری داسې کسان هم شامل دي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستانه شوي دي.
د دې کلی ښځو راته ویل چې یو په دریمه برخه کورونه بشپړ ویجاړ شوي، او یوې مېرمنې بیا راته ویل چې خپل ماشوم یې له سیل راایستلی دی، خو په دوی کې ډېر کسان له منځه تللي دي چې له پاکستانه په دې وروستیو کې راستانه شوي. کډوال هم پکې دي.
نوموړي وړاندې زیاتوي
دا کډوال تر ټولو ډېر زیانګالي دي، ځکه دوی د ژوند د پیل لپاره ډېر لږ امکانات لري. د افغانستان په دې سیمه کې هسې هم لوږه ډېره وه، او خلکو د بقا ډېر کم امکانات لرل، خو اوس دوی باید له یو بل ناورین سره هم مقابله وکړي.
میرمن هسی ولی وایي دبليو اف پی په دې هڅه کې دی چې زیانمنو کورنیو او خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي، او له راتلونکو ناورینونو د خلکو د خوندیتوب لپاره نور اقدامات ترسره کړي. دغه پروګرام وایي په یو شمېر سیلابګالو ولایتونو کې د سیلابونو د احتمالي ویجاړیو د مخنیوي په هدف محافظوي دیوالونه هم جوړ کړي دي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي کډوال هم وایي سیلابونو درانه مالي او ځاني زیانونه ور اړولي دي. زیا خان او محمد ایواز چې شپږ میاشتې وړاندې د پاکستان له لاهور ښار د خپل کورنیو سره د افغانستان د بغلان ولایت مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ستانه شوي وایي سیلابونو سخت ځپلی دي. سمیګل د بغلان مرکزی ولسوالۍ د لقیو کلی اوسیدونکی چې تیر شل کالای د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې ژوند کوي، او له تیرو 15 میاشتو راهیسې بیرته افغانستان کې خپل ولایت ته راستون شوی، ازادي رادیو ته وویل سیلابونو د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوي نه دی ورپریخي.
هغه مهاجرین چې واپس شو دلته د ځمکې وو تقریبا 15,000 کورونه جوړ شوي دي. دا علاقه یو کلی، او دا ټول سیلابونه په همدې کې شوه شو. خو داسې اوبه بهېده چې غوا غواګیو انسان
دغه راستنه شوي، او سیلاب ځپلې ادا کوي چې په دې سیلابونو کې د دوی د لرې او نږدې خپلوانو د کورنۍ غړي هم مړه شوي دي. دوی له نړیوالو سازمانونو، طالبانو حکومت او خیریه مرستندویه موسسو څخه د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق د دوشنبه په ورځ د مې په 20مه نیټه رسنیو ته پاستولي ویډیویي پیغام کې ویلي چې د جوزا میاشتې له 4مې نیټې تر 6مې پورې په مزار، بدخشان، بغلان، ننګرهار، تخار، فاریاب، بامیان او سمنګان ولایتونو کې د سیلابونو له امله 21 کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي.
کومو جوازوالو چې د پاکو اوبو ذخایر ویجاړ شوي دي، موږ کوشش کوو چې له موسساتو او خیریه بنسټونو سره په همکاري هغوی ته د پاکو اوبو زمینه هم مساعده کړو.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د تیرې جمعې په ورځ د مې په 14مه په خپل یو تازه راپور کې ویلي و چې دوی په ټول افغانستان کې له شپږو تر 12 میاشتو کې د 80,000 سیلاب ځپلو سره د بیړنیو خوراکي توکو، تغذیه او نورو لومړنیو توکو لپاره 14.5 میلیون ډالر ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوړو د نړیوال پروګرام WFP مشر وایي وروستیو سیلابونو ډېرې هغه کورنۍ هم ځپلې دي چې اوس له پاکستانه هیواد ته راستنې شوي. له پاکستانه له راستنو شویو کډوالو سره د نړیوالو د مرستو د څرنګوالي په اړه مې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر له پخواني کارکوونکي عبدالحسیب لطیفي سره مرکه وکړه. ښاغلي لطیفي د مرکې په پیل کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مشرې بیګانیو څرګندونو ته اشاره وکړه او وی ویل
په عمومي توګه چې موږ وګورو نو هغه څه امکانات چې لازم دي په دغه شرایطو کې چې باید ملګر ملتونو خوا خصوصا د خوراکي توکو په اړه دوی سره موشي زفکر نه کوم چې شوی وي یو او بل عمده مشکل د دې د عدم هماهنګي ده چې دوی ادارات سره صحیح هماهنګي نه لري چې په دقیق سره سړی نشي ویلی چې څومره امکانات ځپل شوي خلکو ته رسېدلي برابر شوي او څومره نه دي شوي. نو په دغه ارتباط ډېر خلک تشویش لري واقعا په دغه اړه کې.
د همغږۍ معنی څه ده؟ ستاسو مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو ادارې په خپلو کې همغږي نه سره لري او که د طالبانو د حکومت له مسؤولو ادارو سره همغږي نشته؟
زه فکر کوم دلته څو برخې دي. یو خپله د ملګرو ملتونو ادارې دي چې خپل منځي کې د کوارډینیشن مسایل یا تر یو حده پورې به حل وي، خو د ادارې سره او هغه مؤسسه او انجوګانې چې په دې اړه کار کوي کدي په مشترک شکل یو واقعي امانګي چوکاټ کې دا کارونه په مخ بوزي. یقینا د ضایعاتو جلوګیری کېږي او یو قوي مراقبت چې وشي، لکه چې اوس اداره وایي چې موږ د موساتو په کار کې ګوتې نه وهو، اما مراقبت په ارتباط د همکاري په ارتباط خو د هغوی سره هماهنګي ضروري ده چې اکثرا دغه تشویش ته او دغه ګیلې اکثرو خلکو اته د ولس هغه څوک چې ځپل شوي دي د دې حالاتو نه دغه هم تشویش دی او د ادارې لخوا هم چې اورېدل کېږي همدغه مشکل دی چې همغږي د دوی په منځ کې همه جانبه نشته. دا ټول فریقین چې دي خپل ملګری ملتونه دي، مؤسسات دي او اداره ده د ولس سره.
لطیفي صاحب، مرستې کمې شوي دي له افغانانو سره په مجموع کې، دې مرستو دغه کډوال چې له پاکستانه راستنه شوي دي آیا دوی هم اغیزمن کړي دي؟
دا خو یو واقعیت ده چې موږ که لکه د دې تاریخچې ته وګورو چې د تیر کال ژمی کله چې د هغوی راتګ د پاکستان نه د ویستلو قصې شروع شوې، ژمی و، دا یو مصیبت و. د هغې سره هغې ته دومره همغږي د امدادونو نه و شوی چې ورپسې دا بله غمیزه راغله د سیلابونو. نو په یقین سره چې دا یو بل باندې تاثیر کوي او په زمن کې ډېر کله داسې کېږي چې دا کومکونه سیاسي بڼه غوره کوي. نو په دې حساب باندې اکثرا په نړیواله کچه هم دا خبره کېدی شي چې یو واقعیت ولري چې نړیواله علاقمندي په دې ارتباط ډېر کم شوی دی، په دې چې هر موضوع د امداد هم چې دی اوس سیاسي بڼه غوره کوي. دا چې ویل کېږي چې امداد کې کمی راغله کېدی شي دا یو واقعیت ولري.
اما لطیفي صاحب، نړیوالې ټولنې ځینې شرطونه ایښي دي چې مثلا د بشري حقونو مسایل دي او د نجونو د تعلیم او د کار مسله ده. که فکر کوي دغه ستونزې حل شي، د نړیوالو د مرستې کچه به بیرته له افغانستان سره پخوا حد ته ورسیږي؟
دا یو واقعیت دی چې په لرې فضا کې چې کله واټن د دوی ترمنځ زیات وي هېڅکله نتیجې ته دوی نه رسېږي. کله چې هغوی خپل مسایل مطرح کوي او دوی خپل لاسته راوړنې هغوی ته مطرح کوي، که دا سره د یو بل پرتله محاسبه شي لیدل کېږي چې هغه حالات چې پخوا وو او ملګرو ملتو ته د پروژو د پلي کولو په اړه څومره مشکلات وو، اوس هغه مشکلات حل شوي. اوس ضرورت دې ته ده چې دوی خپل منځ کې یو تعامل ته سره نږدې شي چې هغوی خپل مسایل مطرح کړي، دوی خپل مسایل مطرح کړي او د یو بل په ژبه باندې د همغږي په فضا کې د قابل حزم افهام او تفهیم په اساس چې دوی خپل خبرې مطرح کړي چې دا سیاسي نه ده، دا انساني او بشري مرستې دي او جهان ته هم دا اطمینان ورکړي چې دا اشد ضرورت دی افغانانو ته، خصوصا دا دوه غمیزې دوی تیرې کړې چې د پاکستان او ویستل شو په ژمي کې او دا سیلابونه چې بېساري دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر پخوانی کارکونکی عبدالحسیب لطیفي چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي وروستۍ سیلونو د افغانستان د اوبو رسولو ډیری سیستمونه ویجاړ کړي دي. د دې ادارې په وینا په سیل ځپلو سیمو کې خلک د څښاک، پخلی او حمام لپاره کافی اوبو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سیل ځپلې کورنۍ وایي دوی د څښاک پاکو اوبو ته جدي اړتیا لري، خو هیڅوک مرسته نه ورسره کوي. د ابدې سپوږمۍ په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
په افغانستان کې وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبلې او ویجاړۍ تر څنګ په سیلاب ځپلو ولایتونو کې د اوبو رسولو سیستمونه هم ویجاړ کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د یکشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې خلک د څښاک، پخلی او حمام کولو لپاره کافي اوبو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یونیسف زیاته کړې چې هر ورځ په 22,000 کسانو د ټانکرونو په وسیله 15 لیټره د څښاک پاکې اوبه ویشي. خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي چې د څښاک اوبو ته سخت اړتیا لري او لا هم پاکو اوبو ته بشپړ لاسرسی نه لري. د بغلان د بلچراغ ولسوالۍ د فاریه قورچي کلي اوسیدونکی جمعه وایي چې سیلابونو د څښاک اوبه خړی کړي.
سیلابونو زموږ د اوبو چینې او څاګانې خړی کړي، اوبو په کلار کړي. موږ نشو کولای ګټه ځینې واخلو. موږ ځایي خلک د څښاک، مینځلو، حمام کولو او د ژوند د چارو لپاره اوبو ته سخته اړتیا لرو.
د بغلان ولایت د لقای کلي اوسیدونکی لال محمد ازادي رادیو ته وویل چې دوی د څښاک د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي.
زموږ د استوګنې ځای بشپړ خراب شوی، لمن دتلې، هر څه متباه شوي. هغه څه چې وړي خو وړي، څه چې پاتې دي ټول په خټو کې پټ دي. موږ اوبو ته اړتیا لرو او د اوبو له جدي کمښت سره مخ یو.
عبدالله د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اوسیدونکی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې شاوخوا 143 کورنۍ یې په سیمه کې کافي د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري.
ورمه تقریبا 143 کورې او بو چې د ستړي زیات مشکلات دی. موسم د ګرمۍ د ماشومان او د ځوانانو لپاره زین او براوړي او ډیر تکلیف سره د اوبو مخامخ یو. نو تاسو نام کاری او هیلم نشم سره د اوبو باره کې سمرسته وږي.
د بغلان، غور او فاریاب په ګډون د افغانستان په څ باندې 22 ولایتونو کې په دې وروستیو اونیو او ورځو کې سخت سیلابونه راغلي او سلګونه کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. یادونه ده چې د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند جانان سایق د دوشنبې په ورځ رسنیو ته پاستولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی هڅه کوي چې د موسسو او خیریه بنسټونو په همکارۍ خلکو ته د پاکو اوبو زمینه برابره کړي. سیلابونو د استوګنې، د کورونو، فصلونو او د نورو زیربناوو د ویجاړېدو تر څنګ په ځینو سیمو کې د اوبو رسولو سیستمونه هم ویجاړ کړي او دا مهال سیلاب ځپلي د نورو اړتیاو تر څنګ د څښاک صحي اوبو ته جدي اړتیا لري. هم مهاله بیلابیلو نړیوالو سازمانونو تل په افغانستان کې د میلیونونو خلکو لپاره د څښاک پاکو اوبو ته د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې چې د وچکالۍ اصلي لامل بلل کیږي. د دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تیر کال لیندۍ میاشت کې ویلي و چې په ټول افغانستان کې څه باندې 21 میلیونه وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه شان یونیسف تیر کال ویلي و چې د اوږدې وچکالۍ له امله د افغانستان 42% د اوبو سرچینې وچې شوي چې خلک یې څښلو لپاره د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخ کړي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د ازادۍ راډیو مخمنه خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر وای د غزې د جګړې په تړاو د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال د غوښتنې باید درناوی وشي. د دې محکمې څارنوال تیره اونۍ غوښتنه وکړه چې د اسرایلو د صدر اعظم، د دفاع د وزیر او د حماس ډلې د دریو مشرانو د نیولو حکم باید صادر شي. له محکمې د څارنوال کریم خان دا غوښتنه د امریکا او اسرایلو له غبرګون سره مخامخ شوه. په بل پرمختګ کې اروپאי ټولنې ویلي غواړي د غزې په رافح ښار کې د سرحدي مرستو ماموریت یو ځل بیا فعال کړي. په دې اړه جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن دوشنبه په بروکسل کې جرګه شوي او د بحث یوه موضوع په غزه کې د اسرایلو جګړې ته د حل لارې چارې لټول دي. د دغې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل تر غونډې مخکې خبریالانو ته وویل د غزې د جګړې په تړاو د جرمونو نړیوالې محکمې وروستۍ پریکړه باید عملي او درناوی وشي.
د جرمونو نړیوال محکمې څارنوال دغه محکمې غوښتنه کړې چې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او د دفاع د وزیر ګالانت او د غراز د حماس د دریو مشرانو د نیولو حکم صادر کړي. د څارنوال لخوا دا پریکړه مهمه ده او موږ باید د دغه محکمې د کارونو درناوی وکړو. موږ باید د دغه ادارې چارو ته درناوی وکړو او اجازه ورکړو چې محکمه له کومې ویرې پرته د څارنوال د دغه نوښت په اړه پریکړه وکړي.
د جرمونو نړیوال محکمې څارنوال کریم خان تیر اونۍ له دغه محکمې وغوښتل چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او د دفاع د وزیر یو اف ګالانت د نیولو حکم صادر کړي. کریم خان دغه راز د حماس چې اروپای ټولنه او امریکا د ترهګرو په توګه پیژني د دریو مشرانو حماس محمد المصري، یحیی ابراهیم سنور او اسماعیل هانیه د نیولو غوښتنه هم کړې وه. د جرمونو نړیوال محکمې دغه پریکړې بیا د اسرائیل او متحده ایالاتونو غبرګونونه وپارول. د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالانت ویل دغه محکمه اسرائیل د دفاع له حق محروموي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او یو شمیر سیاستوالو هم پر کریم خان نیوکه کړي او ویلي دي چې د جرمونو نړیواله محکمه په غزه تړانګه کې د جګړې په اړه د پریکړه صلاحیت نه لري. د غزه د جګړې په اړه دا سرګندونه داسې محل کېږي چې پرون یک شنبه پر افا کې د اسرائیلي پوځیانو په برید کې د غزه د عامه روغتیا وزارت په وینا شاوخوا څلوېښت تنه ملکیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. اسرائیل د غبرید کې د ملکیانو زیان تاییدوي خو وایي چې هدف د حماس ډلې دوه مشران و چې په خبره یې برید کې وژل شوي. بل لور ته د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي دوی هڅه کوي چې نننۍ غونډه کې په اصولو کې د هوکړې ته ورسیږي چې په رافح کې د اروپای ټولنې د سرحدي مرستو ماموریت بیرته فعال کړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخه د مصر او رفح ترمنځ پوله کې د اروپای ټولنې د سرحدي مرستو ماموریت له 2001 کال راهیسې په ټاپه ولاړ دی. په رفح کې د اروپای ټولنې د سرحدي مرستو ماموریت 2015 کال کې په کار پیل وکړ خو کله چې 2001 کال کې حماس غزه ونیوله دغه ماموریت وزندید. معلومه نه ده چې دغه ماموریت چاره به پر کومو مسئلو ورټولې وي خو د بیا پایل پریکړه د اروپای ټولنې د وستغړو هیوادونو تایید ته اړتیا لري. 2015 کال کې د فلسطین او اسرائیلو په ګډون د اروپای ټولنې دغه ماموریت په رفح کې د عملیاتو د څارنې په هدف ګمارل شوی وو او د ځانګړي امنیتي ټیم په ګډون یې او یا تنه کارکونکي درلودل.
له خبرونو ورآخوا
سموک غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبرونه د شپه تاسو یعنی د مخام ل شپږ بجو په 12 شپږنوي منځنۍ چپه اوري. البته د خبرونه د سبا سهار تر شپږ بجو پورې دوام کوي. د سهار ل شپږ بیا د مخام تر شپږ بیا د ازادۍ رادیو خبرونه په لنډو چپو 19 یا 20 او 25 مترو خبريږي. ازادۍ رادیو څلور ساعته تاسو په خدمت کې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشر روزونکی جاناتان ټروټ ویلي اوس په کار ده چې د افغان لوبډلې ځوان لوبغاړي با مسؤلیت لوبي وکړي او د تیر 50 اووریز نړیوال جام د بریاو لړۍ په راتلونکي شل اووریز نړیوال جام کې هم خوندي وساتي. پاین حل کې د لوبډلې د توپ اچونې روزون کې حمید حسن ویلي دي چې لتیری یوې اونۍ راهیسې په ویست انډیز کې تمرینات پیل کړي دي او افغان لوبغاړي نړیوال جام ته پوره چمتووالی لري. په دې اړه یو راپور لرو چې په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
لس پورتي راپور مخ کې یو ورستای راپور. د کندهار یو شمیر خاریان د مخابراتي خدماتو له ټیټ کیفیت څخه او همدارز له لوړو بایو نه شکایت لري. دوی وایي په هیواد کې د مخابراتي خدماتو بیا د ګاونډیو هیوادونو پرتله ډیره لوړه ده او د مخابراتي خدماتو وړاندې کول له معیاري کیفیت څخه برخمن نه دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبريال راکوي.
د کندهار ښار اوسیدونکو ګلالۍ مسلم چې د موبایلونو خرڅولو دکان لري وایي ډېرې وختونه د مشتریان لخوا رانیول سوي موبایلونه واپس ورته راوړل کیږي ځکه د هغوی په وینا په سم ډول ټلیفوني اړیکې نه نیسي. د زیاتوي چې په وروستیو کې په کندهار کې ټلیفوني شبکې زیاتې خراب سوي او د ټلیفوني شبکو د کم کیفیت له امله خلق ډیر پستونځ کې دي.
څنګه د شبکو شبکې ډیر خراب دي چې تر مشتریان هم راځي د شبکو څخه شکایت کوي پکې جنیم ګرانج او داسې د کیم ګرانج اوس د خو مرکز په مرکز کې تا کار نه کوي. کله چې ولسوالۍ ته ولاړ سو ولسوالۍ کې در دغه لکه کار نه کوي. د شپې هم ستونزه ورسره د ورځې هم ستونزه زخانه خو بیخي ستونزه د شبکو د زیاتره مشتریان راځي دغه ستونزه سره مخامخ چې موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې د شبکو ته یوه لاره وباسي.
د کندهار یو شمېر نور شاریان وایي په خوا په هیواد کې نامنی د مخابراتي شرکتونو په وړاندې یوه ننګونه وه خو د اوسني نسبي امن سره سره مخابراتي او انټرنیټي خدمات معیاري نه دي. د دوی په وینا د انټرنیټي کڅوڼو لوړه بیه او د مخابراتي خدمتونو ټیټ کیفیت ورته د منلو نه دي او د طالبانو حکومت باید ژر تر ژره د ستا وضعیت د ښه کولو لپاره اقدام وکړي.
انټرنیټي شبکې چې دي یا اړیکې چې دي باید قیمتونه هم ښکته شوی او کیفیت ښه شوی وای. خو اوس چې موږ ګورو ډېر شاریان ناراضیت ورسره شي او خوشاله نه دي د انټرنیټي شبکو او کوم اړیکې چې دي. نو هیله مو دا ده د انټرنیټي شبکو او د دې ټولو څخه چې دی خپل په کیفیت کې شوالی راولي.
ازمان موبایلان شات پهلن مشت ټول خبره شبکې به کی سره کمزوري دی ولې مشک چیرې په لوړ خونه کې ناس یو هم ټلیفون کار نه کی په یو وار نه په دوه درې وار زنګ وهل سره ملګری ته زنګ کیریږي او کچیر خصوصا به موږ زرخانو ته شواس خو به کی کار نه کی.
بل خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو سرپرست املا نور الله نوري د خلکو دغه شکایت په خبرګون کې وایي د مخابراتي خدماتو د شوال لپاره هڅې روان دي.
کوم مسلیت پر موږ باندې ستا هغه د دې چې موږ شبکو ولا سر د ټولو سره په تماس کې یو حکم صحیح چې التچیر کار نه کوي خلک عریضه راوړي دغه راوړي هغه د کیته مې انجنیران دي د هغه صاحب رسیکی چې مشکل چې چي دي انتن غواړي کدبلی انتن سره د دغه په پوشش لاندې راتلای شي. نو چار مشکلې هغه مشکلې ان شاء الله پر وخت باندې ځي او پر وخت رسیدګي کوي. شبکو والا چې چیرې په کم د شهر په کم ځای کې کچیر مشته وشول شي ان شاء الله موږ به هغه مشکل دغه د پکو.
تر دې مهاله په ټول هیواد کې څلور خصوصي شرکتونه او یو دولتي شرکت مخابراتي خدمات وړاندې کوي چې د خلکو په وینا یوې هم معیاري کیفیت او مناسب قیمت نه لري.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکی جاناتن تراوډ د کرکټ بورډ په ټولنیزو پاڼو په یوې خبرې شوې ویډیو کې ویلي دي اوس د دې وخت را رسیدلی چې په راتلونکي شل ورځ نړیوال جام کې ځوانان لوبغاړي به مسؤلیت لوبه وکړي. د ښاغلي تراوډ په وینا تر ټولو غټه ننګونه ورته دا ده چې د تیر نړیوال جام د لاسته راوړنو لړۍ همداسې دوامداره وساتي او دا ځل به دا چار ځوانان لوبغاړي ترسره کوي. د نوموړي په باور د هند غوره لیګ آی پی ایل په سګني پړاو کې د نه افغان لوبغاړو لوبېدل د دې ثبوت دی چې په راتلونکي شلورین نړیوال جام کې افغان لوبډله خو لوبيږي. هغه وړاندې وایي
اوس په لوبډله کې یوازې مشران لوبغاړي لکه راشد خان، محمد نبی او رحمان الله ګربز نه دي. اوس دا سې ځوانان همسته چې مسؤلیت پرې ویشل کیږي او هغوی هم با مسؤلیت لوبه کوي.
دغه راز د افغان کرکټ ملي لوبډلې د توپ اچونې روزونکي حمید حسن ویل دي مهمه ورته ده چې څو ورځې وړاندې د کریبین ټاپوګانو ته رسیدلی دي او دا به مرسته وکړي چې له کنډیشن سره ښه بلد شي. هغه د توپ اچونې په برخه کې د ویسټ انډیز د پخواني لوبغاړي ډوین براو راتل مثبت اغیز وباله او ډاډ یې ورکړ چې دا برخه به تر پخوا لا غښتلې شي. حمید حسن وایي
لوبغاړي ټول که تاسو وګورئ په دنیا په هر لیګونو کې لوبیږي نه یوازې په آی پی ایل یا دغه شانتي نور غټ لیګونو کې که تاسو وګورئ پی پی ایل کې هم دلته لوبې دلی دي، نو ډېر لوبغاړو د ویسټ انډیز وکټو سره بلد دي، دلته لوبه کړې ده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د روانې مې میاشتې په 19 نیټه د کریبین د سینټ کیتس او نیویس ټاپو ته رسیدلې ده او هلته په چمتووالي بوخته ده. ټاکل شوی ده چې د مې میاشتې په 9 او 10 نیټو افغان لوبډله دوه تمریناتي سیالۍ له عمان او سکاټلند سره ترسره کړي او په 20 نړیوال جام کې به یې لومړۍ رسمي سیالي د جون په 4 نیټه له یوګاندا سره وي.